السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي مثلث اوم ورځ نن یکشنبه ده د لیندیا قوس یولسمه د ډسمبر لومړۍ نیټه پیل په خبرونو کوو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د اټکل له مخې نن یکشنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې باران او سیلابونو اټکل سوی دی دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبه او یکشنبه په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان تخار کندوز پنجشیر بغلان پروان میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې سخت اورښتونو متوسطې تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 ملي مترو پورې اټکل سوی ده طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 1.5 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولي د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول شوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي د طالبانو د ریاست الوزراء د اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د دوی یو هیات پرون شنبه ازبکستان ته لړ د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي ټولنیزو اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبرې وسي ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې د افغانستان ایران هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړي تهران ټایمز دولتي ورځپاڼه راپور ورکوي چې د څلورو وړو هیوادونو استازو پرون د هند په ممبئی ښار کې په خپله درېیمه کاري غونډه کې د ایران د چابهار بندر له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې او د مالونو د ترانسپورت او ترانزیت لپاره د اسانتیاو د برابرولو د ستراتیژیو په اړه بحث وکړ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځنی کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ چې د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کم کړي نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 30% تعرفه وضع کړي بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل روسیې هند چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړي توپ کې لري یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په غزې تړانګه کې پر یو موټر د اسرایل په پرونی هوایي حمله کې د دوی د یو کارکونکو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي د ورلد سنټرل کچن یا WCK په نوم بنسټ ویلي په دې اړه د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده هغه هم وروسته له هغې چې د اسرایل پوځ ویل چې د WCK هغه کارکونکو په نښه کړی چې پر اسرایل د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده پر اسرایل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 8 هغه حمله په غزه کې د جګړې سبب سو روسي پرون شنبه اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې ګڼ ماموریتونه بشپړ کړي دي د یاغانو د قماندې د توغندیو د وشتلو مرکزونه او کمپونه یې په نښه کړي دي روسي په دغو عملیاتو کې د سوریه د حکومت ضد 300 جګړه مورو د وجل کېدو خبر ورکړی دی د روسي تاس خبری اژانس په سوریه کې د روسي د ماموریت د مشر تورن اولیک ایگناسیوک خبری رخصی چې ویلي دي د افراطي مهاجمانو پر خلاف به د دې پوځي عملیات دوام کوي دغه اطلاعات په خپلواکه توګه تایید شوي نه دي
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په پاکستان کې لوروستي او سیاسي ناکرارۍ ورسته به د افغان کډوالو برخلیک په دغه هیواد کې څرنګه شي د پاکستان د کورونې چارو وزیر وای د دسمبر لمیاشتې ورسته په اسلام آباد کې ل اجازهتنامې پرته هیڅ افغان ژوند نشي کولای محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28 د تاریخ انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورول ورسته خبري غونډې ته وکړه نقوی څرګنده کړه چې ان او سی به د اسلام آباد له ډیپټي کمشنر څخه اخیستل کیږي د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو له مخې 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي، ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سه شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندېدو سربېره وتوانېدل چې اسلام آباد ته داخل شي، خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلازمېنې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویلي دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوي دي چې 45 افغان کډوال دي. تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لور یې تایید کړي او ومني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده. مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خپرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. که مو څه نظر درلود په خلاص مټې را سره شریکولی شئ. را بشم د خپرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد را سره دی د سکایپ له لارې. د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. دواړه ښه راغلي خپرونې ته. لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کره شمېرو په ارتباط چې په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وژل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي؟
نو لږه شیبه مخکې د عباس شومنګه پیلېد دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راولپنڈی سیمه ایز مشر دی د پولیسو، نو هغه خبرې غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو. نو هغوی دا ویلي چې تر دې دمه 110 هغه چې کوم پولیس دي هغه دغه مظاهرو پر مهال جوبل شوي دي او دوی ویلي چې دا زیاتره پولیس دي. او دغه سې دوی دا هم ویلي چې په دې کې شاوخوا مونږه تاسو وختي 45 شمېره یاد کړه، خو دوی ویلي چې مونږه کم کسان نیولې دي، نو هغه یو لس نیم سوا کسان مونږه نیولې دي او په دې 1.5 سوا کې 40 چې دي هغه افغانان دي. دوی دا خبره وکړه. دغه سي بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ماته ستویلې دغه شمېره ده د کم کسان چې وجل شوی دي. نو حکومتي لکه د محسن نقوي تاسو وختي یادونه وکړه د کورنو چارو وزیر او د سیاست تارر د اطلاعاتو وزیر، نو هغوی وایي چې دی کې دوه پولیس وجل شوی دي، 4 رینجر سرتیري وجل شوی دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی، خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لسګونو شمیر کې کسان وژل شوی. او دې کې خبره ده چې موږ مشال ډو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم و د اسپیټالونو دی په پینډۍ کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغوی نه معلومات واخلو چې څومره مړي یا جوبل تنان وړل شوی، نو هغوی هیڅ قسم شمیرې نه ورکوي بلکه بدی سره تبصره نه کوي. د دین علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته نه وی هم ویلي چې کوم خلکو کوم د ترجمانانو د دوی د سپټالونو دوی مخکې موږ د شمیرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغه په دې سره تبصره کول نه غواړي. نو خو چې کوم د پاکستان تر انصاف یو مخکخ دی لطیف کوسا هغه ویلي چې تک آسان مړ شوی دوی دغه سي. بیا چې کوم پولی کلینیک سپټال دی د اسلام آباد هغه چې موږ ته دوه مړي راوړل شوی دي، دوه د مړو جسدونه راوړل شوی صرف دغه خبره دوی کړی ده. د دین علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تر انصاف مشر دی مخکخ دی اتفو محمد اتفو ناغه ویلي چې زمونږ سیمه چې کوم د پاکستان تر انصاف د ځوانانو څنګه مشر دی هغه وجل شوی دی. دغه سی بیا د اورګزو یو د پاکستان تر انصاف چې کوم مخکخ دی هغه په دې کې وجل شوی دی. دغه تصویرانه ویډیوګانې مخته راغلي او دغه چې کوم څنګه دی هغه په دغه اړه خبر ورکړی دی. داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تاریخ انصاف دغه هم پخله شوی چې دا وجل شوی دی. اصل کې دغه یو خپلوانو دغه ویډیوګانې چولې د جنازو غو ویډیوګانې چولې، نو دغه څه مختره غلې.
مننه مومن صاحب. همدار صاحب لدی پیښو وروسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه د تاسو په دې برخه کې هڅه کوي فعالیت کوي؟
دلته اسلام آباد کې حقیقت تر توه هم د افغانانو وضعیت بخښه نه ده. افغانان څنګه چې دوی پروپاګاندا کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي، حقیقت داسې نه ده. حقیقت د دې بیخي برعکس ده. دلته افغانان د بد مرغه د کورونو نه پورته کیږي، دلته افغانان خپل د دکانونو نه پورته کیږي، دلته افغانان د لارو کوڅو نه پورته کیږي. چې کله هلته دوی پولیس خپل هغه تھانو ته بوزي، هغلته دوی باندې پرچې دا وکړي چې دوی د پی ټی آی د احتجاج کې شرکت کړی و. حقیقت دا نه ده. د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابېږي. هغه دغه حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا بلکې په ټوله دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پر مټو باندې راغلي دي او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل، خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاندا کوي چې هغه د دوی په نقصان ده. د دوی دواړو ملکو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابېږي. حقیقت داسې نه ده. هیڅ افغان په دې
همدرد ستاسو د معلوماتو له مخې د لپاره چې په اسلام آباد کې اوسې له افغانانو سره مرستې کوي، همکاري کوي، ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې، تاسو څه اورېدلې دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته؟
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهرې په اړه باندې وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې پی ټی آی احتجاج وکړ، دغه خیبر پختونخوا نه اسلام آباد ته راغلل. دلته هم دوی دغسې خبر ورکړی چې په دومره تعداد کې موږ افغانان نیولې دي. خو هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړې، په دوی باندې اقرار وکړ، ویډیو ترې نه جوړې کړې، دا ورباندې وویل چې دا د پېښور نه موږ راغلي یو د تور پوړ کولو دپاره، موږ دا ټولو افغانانو ته وینا کوو چې تاسې دا کار دوباره بیا مه کوئ. خو کله چې هغه افغانان اخلاص شو، ما پوښتنه ترې وکړه، ما خپله ولیدله چې دا تاسې څنګه بیان کړی و، تاسو په پېښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ، ما ته د کورونا معلوم دی. نو دې راته وویل چې یو خو موږ باندې په زوره دا خبرې وکړې، او دا راته وویل چې که تاسې دا خبرې وکړې، دا بیان وکړئ، موږ به تاسې به موږ پرېږدو، خو موږ جیل ته ولېږلو. دلته په دوی باندې په زوره دا اقرارونه هم کېږي، او دا خلک په دې احتجاجو کې انټرویو واخلي بل ورځ باندې خو دلته یو باندې چاپی وو خلې د دې زنه پورته کړه او دا کیسر باندې واچو چې د کوټینا ایوم کمیدارا سي د انټرنیشنل اورګانایزیشن دی هوی د انټرویو لپاره سو کسان غوښته و د کوټینا دلته د اسلام آباد په جنائن هوټل کې ورته ځای دغه ایوم ورکړی چې تر څو انټرویو واخلي بل ورځ باندې خو دلته یو باندې چاپی وو خلې د دې زنه پورته کړه او دا کیسر باندې واچو چې د کوټینا راغلی چې تر څو بده ته د پی ټی آی احتجاج کې شرکت وکړي. یو هم دا څوک نه دی نیولی، ماته دا راپور نه دی راغلی چې هغه د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت وکړي.
مننه مومن صاحب، تر دغو مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ته ووتل، هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړي دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو؟
بالکل، د هغوی سره زمونږ خبرې شوي دي. نو په هغه کې د دواړو خوا دغه خبرې کیږي، لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنډاپور چې کوم اعلی وزیر دی د خیبر پختونخوا، هغه خپله دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې او موږ پکې زخمیان کړي. دوی خو دغه سلګونو شمېر کېده چې جوبل شوي دي، دغه څه پکې وژل شوي دي، دوی ته لارې بندې کړي وي او کرینونه او هر چیز کنټینر یې راوړې وي. خصوصا د دې خبرې په تړاو باندې وختي ما د اروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی، ډېر مشهور ټلویزیون دی، هغوی ځینو کسانو سره انټرویوز کړي وي چې تاسو پولیسو ونیولې نو مطلب تاسو څه کار کړی؟ نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی او د پی ټی آی والا کسان راغلل او موږ ته ویل چې موږ ډوډۍ خورو، دلته هغوی ډوډۍ خوړله او بس دغه ټایم کې پولیس راغله وزې مو سره وخېژول. بل ویل زه دغه سره راغلی ما خپل سودا خرڅول او بس په لاره کې پولیسو ونیول او ماته چې ته احتجاج کې. نو هغه لکالته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونو چلی، رستورانتونو کې کار کوي یا نور داسې کارونه کوي، نو هغوی هغه خپل کار کوو. نو بس دوی چاپی وهلي او دغه خلک ځان سره خېجولي دي. خو اوس دغه ترازو چې کومه خبره تاسو پښتنه وکړله، نو دوی خپل باندې دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي، سیاسي ګوندونه دي، کاغه د پاکستان تر انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي، هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې داسې نه و په کار، لکه د خپل هیواد خپل پوج او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی ووهل دوی ونیول. څه چې ما وخت هم تاسو ویل چې دې کې په خپل باندې پولیس چارواکي و چې
منګه تقریبا یو لسنیم سو کسان هغه نیولی دي. دغه سه په لزګرو کسان هغه زخمی شوی دي. په دې کې بیا اوس عجیب خبره ده چې د پاکستان تحریک انصاف د چا سره چې تاسو خبرې کوي نو هغوی چې موږ ته کره شمیرې نه دي معلوم، موږ لږې شمیرې راټولو، خو هغوی دا تورونه لګي چې کوم کسان وژل شوي دي هغه غیب کړل شوي دي، لکه هغه مخته نه راوړل کېږي، یا د هغوی کورنیو ته ویل شوي دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوئ چې څوک وژل شوي دي یا زخمیان شوي دي. نو هلته کې کیسه ډېر عجیبه روانه ده.
خو همدا خبره هم تر هغوی پورې نه شي معلومېدی، ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمېر نه دی معلوم. یو څوک کېدای شي چې وژل شوی او خو به فکر کوي چې دی په جیل کې دی که نه.
داسې ګوره، دا د کورنیو چارو وزیر وویلې چې 30 افغانان موږ نیولي دي. وختي ما تاسو ته ویلي چې د راولپنډۍ چې کوم د پولیسو سیمه ییز مشر دی بابر سرفراز هغه ویل چې موږ 48 نیولي دي. دغسې
یو بخش ما چې په دې پیل کې اشاره ورته وکړه هغه 250 یاد دي،
هغه 250 یاد کړي، بل وی 19 نیول شوي دي. نو که یو خو دی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمېرې نه خي، یو دونه نیولي بل وی دونه نیولي دي. نو بل خو چې کومو د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د نښتو په تور باندې نیول شوي دي، نو د هغې په اړه مختلف شمېرې دي. څوک وی په 900 کې دي، څوک وی 1500 کې دي، څوک وی په زرګونو کې دي. نو د دوی خبره هم یوه نه ده، مختلف شمېرې مخته راځي. تر دې پورې چې د کورنیو چارو وزیر هم ویلي او د اطلاعاتو وزیر چې کومه دی هغه هم دا خبره وکړه چې موږ تر د 9:30 پورې ټوپکې او کلاشنکو په دارا نیولي دي. دا د مظاهره چیانو سره وي، څوک وایي چې هغوی سره انسوګي سو، څوک سو څوک سو. البته وختي موږ دا خبره کوله په دې کې مظاهره چیانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي، نو دا پولیس سره دوی ویډیوګانې هم جوړې کړې دي. دا چې 14 نومبر نه مظاهرې شروع شوې، 20 نومبر پورې روانې وي، نو په دې 3 ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي، زیاتره خلک د خیبر پختونخوا نه راغلي وو او د بلوچستان د پختون میشتو سیمو نه مظاهره چیان راغلي وو، نو دوی ته لارې هم بندې کړل شوې وي. خو دوی ته چې بیا په لاره کې پولیس راغلي، رینجر سرتېري راغلي دي، نو هغه پرس کشمیر کې کم و لسو دولسو په لومبۍ کې، نو دوی هغه والي دي او بیا د هغوی سره ویډیوګانې هم جوړې کړي دي.
او بیا ځینې بیا داسې هم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر و عزت باندې بیرته خپلو ځایونو ته استولي
ورسره او هغوی ویډیوګانې جوړې کړې دي. نو اوس د پاکستان چارواکي وي دا ثبوتونه تیار دا چا ویډیوګانې جوړې کړې اوس په دې رانیسو.
همدرد صاحب، د پاکستان حکومت چې ویلي دي چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان اوسي هغوی دې د دې کال تر اخره پورې NOC واخلي، یو څه توضیح کړئ چې د NOC نه مطلب څه شی دی؟
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان یې کم یاد کړي. آیا هغه افغانان چې د 30 کلونو یا د 30 کلونو زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد وي یا په اسلام آباد کې دي، یا هغه افغانان چې دغه 3 کلونو دلته راغلي دي کم چې پاسپورټ ویزا لري د هغو دپاره؟ خو ګمان کوم چې دا هغه افغانان یاد وي کوم چې په پاسپورټ په ویزه باندې دغلته په پاکستان یا په اسلام آباد کې ژوند کوي. خو دا به هغه ته معلوم شي چې کله دا کال تیر شي نوی کال داسې د 10 دسمبر نه وروسته چې دوی کوم افغانان یادوي او د دې طریقه کار به څنګه وي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او بخښې دلته د NOC په برخه کې NOC ګوره، یو خدای NOC ده چې یو څوک له بهره پاکستان ته ځي نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورځي، یو پاڼه اخلي، دته NOC وای. ځینې کسانو بیا ازادي راډیو ته ویل چې نه، په اسلام آباد کې چې کوم افغانان ووسي، دوه د اسلام آباد اوسیدونکي پاکستانیان باید د ضمانت وکړي. دا څرنګه قصه ده؟
او هو د نه مخکم دغه پولیس رجسټریشن چې وو د NOC دا هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یا په ویزا باندې راغلي دي. البته افغانان نه چې کوم دلته د سلويختو یا دغه نه زیات کولونه دغه ته اوسېږي، خو دا امکان شته چې دوی دا ټول د پاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لاړ شي، یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تر څو پورې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسېږي موږ NOC ورته ورکړه. دا بدلته سبا د پښتنه والا څوک لري د ضمانت ورپول والا چې بیا دغه موږ نه پښتنه وو په خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي. دوی څه مقصد لري دا به وخت معلوم کی. د افغانستان د حکومت سره دوی چې کوم څه غواړي کوم څه پخپل مرضی باندې دی واړی هغه نه کیږي په دی وجه باندې دوی اوس کله یو او کله بل بهانه ورته لټوي خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی دپاره دوی بدنامي د افغانان ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دی همیشه په احتجاج کې پښتانه مخکې دي نو دوی هم په دغه وجه باندې دغه افغانان هم چونکې پښتانه ډېر زیات دي نو دا افغانان یادوي حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نه سوال د افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټي لري پاکستاني قانون لري البته دوی چونکې هغه پښتانه په دی وجه دوی افغانان یادوي
همدر صاحب کستاسو خیلی په پولو کې نښتې وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي چې څومره شي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته رسیږي نو پښتنه دا چې ستا خپل دا وخت څه احساسات دي مطلب څومره د ویر سره مخې آیا تاسو د پولیسو راغلي دي انتظامی والا څوک راغلي دي د ګاونډیانو رویه سره څنګه ده د خلکو څنګه رویه ده دا قسمه خبرې چې مخ ته راشي
دا کل چې حکومت راغې بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته ختمېدلو وروسته یو کال حکومت و د پیپلز پارټي و د پی ایم ایل این دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان حکومت سره خراب شوي دي دلته د قرباني هغه بکرا په اردو کې ورته وایي هغه دغه افغانان جوړ کړي دي خاصه په دغه مهاجر جوړ کړي دي دلته افغانان واقعا ډېر زیات پریشان دي دوی خپل په مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وي او چیرې به وي البته ډېر افغانان لاړل دبه دمر غلطه وطن کې چونکې ډېر وخت بعد جنگ ختم شوی د امنیت راغلی ده نو روزګار نشته دغه ته افغانان ډېر زیات پریشان دي البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ شي هم ورته ستونزه بنوي وي هغه دلته وي هم دونه ډېر زیات ستونزه نه جوړي البته دا غریب طبقه په کم ده دا چونکه هلته روزګار نشته چې لاړ شي اکثره بېرته واپس راغلي دي دلته پاکستان ته واپس راغلي دي نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زموږ سرنوشت به څه شي وي او دا د پریشان ځکه چې کله روزګار کې وي نو د باندې نیول کېږي او په داسې کیس کې دوی استول کېږي جیل ته ځي په میاشتو میاشتو باندې بیا هغه د ضمانت کولو والی څوک نه وي ځکه کوم څوک چې پاکستاني قانون لري هغه دپاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه د پی ټی آی له طرف نه البته کوم چې افغانان دي د هغوی پوښتنه کول والا ډېر زیات کم وي خو زه په مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان داسې ځي جیلو ته دوی پوښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی خلاص کړي البته ډېر زیات پریشان دي افغانان ډېر پریشان
مننه هم درسره محمد صاحب جلو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی دی خبرګون ښکاره کړی دی محسن داوړه مې یو ټویټ کړی و چې باید له افغانانو سره کډوالو افغانانو سره داسې چلند ونه شي له مشال ریډیو سره بل چا خبرې کړې دي پرې برخه
بالکل محسن داوړه هم کړی دی ایمل خان هم کړی دی بلکې هلته کې خبره دا ده چې کله د افغانانو په سیدا سي خبرې وشي چې دوی په دې مظاهرو کې ښکیل دي یا دوی دی ونیول شي یا دوی ته اوس ډیډ لاین ورکړی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجسټر کړي په څوک په اسلام آباد کې اوسیږي نو دغې نه پس بیا دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي هغه د جنوبي پښتونخوا اوسیدونکي دي نو هغوی ته هم مسلې پیدا شي یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانته دي بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانته اردو وي یو شانته خبرې کوي دوی یو کلتور دی یو رنگ دی دغه سي د دې نه علاوه دا تورم هلته لګول کیږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړی دي نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي دا تاسو خبر وکړه چې ایمل خان یا محسن داوړو هغه دا مسله راپورته کړی دغه غټه وجه هم دا ده چل د کې د کورونو پښتانه دي د خیبر پښتونخوا به ځنی په داسې په جنوبي پښتونخوا کې د بلوچستان کې دي نو هغه هم په کراچۍ کې تقریبا 15 لکه پښتانه دي نو هغه ته مسلې داسې
په اسلام آباد
کې په لکونو کې دي نو به دوی ته مسلې ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
تاسو مشال رادیو سره چا څه خبره کړې ده په دې تیرې یوې ورې کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او هلته پولیسو نیولې وي
هر ورځ مسلې راځي
دوی بیا څنګه بیرته له جیلونو نه راوځي پیسې ورکوي څوک وکیل نیسي څنګه
بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره ډېر عام دی هغه ورکی بیا ځانته وکیل نیسي دغه نه علاوه ما څنګه وختي هم تاسو ته ویل چې ډېرې داسې خبرې دي چې لکه
د دې پښتنو سره بیا کیږي هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي په پنجاب کې سند کې نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کیږي په خاص توګه کراچۍ کې اسلام آباد کې لاهور کې دلته دوی روزګارونه دي نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کوي او هغوی یو خو د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده علاقهمندي لري خو ورسره ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کیږي هلته کې
مننه
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ
له سیاسي څېړنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مرزه صفی الله ستانګزای خراج لاست وایم
همدر صاحب تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان تر دې وروسته سفارت اقدام کړی دی څه کړی دی
نه تر اوسه پورې چونکې مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي دلته دوه کټګوري دي یو هغه چې هغه د څلوېښتو کلونو زیات دلته پاتې کیږي هغو ته پاکستان پی او آر کارډ پروف آف رجسٹریشن کارډ ورکړی دی ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کیږي چې هغه دلته د پاکستان په سیانه سی باندې کیږي یعنې دوی په شناختي کارډ باندې کیږي نو بل کټګري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلی دي دا دوی واضح کړی نه ده تر څو پورې دا دوی واضح نه کړي نو دلته افغانستان سفارت هم شاید اقدام وانه خستلی شي او افغانان هم په دې کې باندې تر اوسه پورې څه نه دي کړی او نشي کولی دا په یو شنبه دسمبر نه بعد سورزي وروسته به شاید واضح شي چې دا به په څه ترتیب سره دوی وخت دای نو سیګور کوي
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوي دي د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې
خیر مخکې چې احتجاج روان په هغه وخت کې خو بيخي څوک د کور نه شو وتلای افغانان کې بيخي نه شو وتلای البته د عام کس لپاره هم ډېر زیات ستونزې وي البته اوس ډېر زیات ستونزې نشته کم چې مخکې وي خو چې کوم ویونی سی خو څنګه چې تاسو دنن نامه اشاره ورته وکړئ چې پیسې غواړي دا خبره ستا خو هغه پرچا ور باندې نه کټ کیږي جیل ته ناس دی وی تاڼي ته نه بوزي دا غلطه یې خامخا تنګوي سب پیسې د نواخري بیا غنه باندې فریک دی
یعنی همدر صاحب په دې لارو کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي افغانانو پښتنه کوي او کنه بل دې چې اسلام آباد کې بازارونه خلاص شي
اوه د احتجاج نمخ کې چې کله یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې چې پارٹی مخ کې اعلانو کې څه پلان تاریخ باندې به احتجاج وي دوه ورځې دوه ورځې مخ کې په دې لار کې ډیر زیات ګرځي هغه مونږ ته کې چې باندې په پروسی کې هغه ته هم دوی سچا پرشنو نه کوي په دکانونو کې هم دوی چاپی وخی او باندې پورته کوي یو ورځ دوه ورځې مخ کې راولي ویني سي بیا کله چې احتجاج شروع شي احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتې ورکی ورته جیل دی ولي دي مونږ د احتجاج نه پورته کړی دی البته چې کله احتجاج ختم شي دا علاج کوم دی هغه معمول تراسي بیا هغه کوم چې عام وخت کې دوی بلار غوسو کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې وس خو واخستل قانوني کې هم راته ناخلي واپس پرې دی
مننه محمد صاحب جدي لدی مظاهرو وروسته ځینې عجیب غریب راپور نام خبره شول چې ځینې ممکن پاکستان ته مهم وي د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودي و د اسلام آباد ته پیښو له خاطر دا لوبي دوی غکړی دي و څنګه ولې کنه څنګه نو اسلام آباد خصوص وضعیت عادي دی دوی څه علت وای
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبري اعلان سره خبري کیږي نو هغه دا وی چې کوم مظاهره چاندې نو هغه ځنی پټ شوې دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې او دوی لګی چاپی وهي او تر شپږشتم نومبر پورې داسې راپورونه چې کومو د اټک پل هغه بند کړی دی چې دغه کومو مظاهره چاندي چې هغه واپس لاړ نشي او لا هم لټون عملیات روان دي لا هم هلته کې معمول ته خو جون را روان دی راغلی لا نه دی اسلام آباد کې خو نورو سیمو کې هغه را روان دی او د دین علاوه نورم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډلې کمیچونه وزنډېدل بلکې ستاسو خیلی د بلاروس ولسمشر راغلی او دا د پاکستان لپاره ډیر زیات مهم وو دا سفر ځکه چې پاکستان څنګه تاسو پته ده ایم ایف سره تړونونه روان دي، قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي، سیاسي بې ثباتي ده، ناامني ده. نو د پاکستان لپاره دا سفر د هغوی ډېر زیات مهم وو، او دوی کې 45 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره. نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف حاصل کړي، دې ورځې ته د مظاهرې ذکر برابرې کړي وي چې دغه دغه سفر هغه ګډ وډ کړي. نو د هغې د وجې نه هم دوی ډېر زیات انتظامات کړي. نو که یو خوا دغه سفر که څه هم وشو، خو هغه سي دغه مخته رانغلل، لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وه، د احتجاجونو مظاهرو باندې وه. د دې نه علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي، د هغوی سره زمونږ خبرې شوې دي، هغوی هم دغه خبره کوي. د کراچۍ د ونډې بازار چې دی، هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې ته راپرېوتې، ټیټی کچې ته راپرېوتو، هم د دې بې ثباتۍ د وجې نه، هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجې نه په سیمه کې. ځکه چې هلته کې په یوویشتم باندې په کورمه کې وسلوال برید وشو، او بیا په 40 باندې دلته کې دوی مظاهرې شروع شولې. نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنټ باندې لګول کېږي چې اصل کې د کورمې نه، ځکه چې په کورمه کې تر د 20 نومبر پورې د مړو شمیر چې دی هغه 95 ته ورسېده، د شیعهګانو سنیانو ترمنځ چې کومه خطر روانه ده. نو دوی دا تور هم لګی چې د هغې نه د خلکو د پام اړولو دپاره، د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نه شي، یا د خلکو پام واړی چې اسلام آباد کې څه روان دي، نو هلته کې دغه نامنی پیدا کړل شوه. دا تورونه هم لګول کېږي. نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده. نو د هغې د وجې نه یوازې کرکټ، بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي، یا د بهرنۍ دورې دي، پانګونه ده، سرمایه‌کاران دي، نو هغه ټول هر څه زیاتره دغې سره ګډوډ شوي دي.
مننه محمد صاحب، له تاسو مننه، له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې خپرونه کې تر اوسه راسره وو. تر بیا مو په خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینواره یم، او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکه لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ کون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرې گئی، او له داسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یوه ټنګه هم نه ورکوي، بلکې وصیت یې لیکلی دی چې همدا بچیان به ټول 150 میلیارده ډالره پیسې په خیریه کارونو باندې لګوي. نور ډېر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو د سرټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوښتې لورې. روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه دولتي پلاوی استولی دی، او له تور لیست یې د ایستلو وعده ورکړې. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وکړي، خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنا نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل ښیي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي، روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی، او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
چنار کې د پښتنو قبیلو خپلمنځي فرقې نه ختی. دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادلې لپاره اوربند لاسلیک کړي، خو هیڅ لوري پرې عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کورمې جنجال پریخي، او اسلام آباد کې په لاریونونو بوخت دي.
او فرقواران فسادات دې ته ځکه شهید کوي چې اسی دهشتګردي کېږي، نو خلک کوئی پولیس سکي، دا فوج سکي، لیویس سکي، حکومت سکي، خو فرقواران فسادات کې بیا دې وي چې دې کې خو زموږ نه چلیږي.
تاسو وکی سې په کورمه کې چې شروع وانه.
مخ خپل پښتون کوم
ایموی ویش بی خالق ایموی و دین مذاب و قرآن دیوی قبلی دیو خدای تعالی تعبیدور بندگون خالق پخپل منزونو کی چکتلی عام سر روان کرده
ملایان رو وزی علما رو وزی او دکان سپنگیری را پورته شی دیتا زمونگا خویند مایند چولی دیتا ودرگی او دغه جنگ دغه ور باندی او بوالو
نشی ودا کاری دا زیر دده شجاع بوچی پردر دا حق نکی از تک ما دنیات کی یو وی دا زمان دی بلوی دا زمان دی وقت زکا واقعست چی دا عام تلفات دا کشون دویم دا چی دا حکومتون دی کشک کشتا چی آغا رنگی فوری رد عمل و سمر چی پکار وو
او پر اثر نیول فشارونو دا طالبانو من کردل یوناما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبري اعلانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چې تاسو مصپن هم نه دکړه
دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چې ووایو چې کاملا د رسنیو ټول خبریدونکي محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي.
روسیې په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو له حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله بې ساري علاقمندي ښودلی ده او نه یوازې دا چې پارلمان ته یې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخواني دفاع وزیر او د روسانو د اوسني ملي امنیت شورا د منشي سرګي شویګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللی څو له طالبانو سره پټې او ښکاره هوکړې وکړي. که څه هم د روسیې خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لا لرې خبره ده، خو له تور لیسته په ویستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استازو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحه لیکلې ده وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول یې نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرې ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستلی شي. کابل ته د سرګي شویګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلی او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی. خو د طالبانو له دفاع وزیر ملا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړي دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکاره پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارده فیری کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې انده چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي، لهذا په ښکاره خو دوی تمنه اختلافات نشي ښوولی، ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنا نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دوی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دوی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري، لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوی چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات د طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه اوسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیغ په نیغه کابل ته راغی چې په اړه یې پاکستاني سرچینو ویلي. نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازي یوشاو یونګ چې مولوی کبیر ملا امیر خان متقی ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه هیواد رسنیو ته ویلي. نوموړي د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپلو حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې نوی استازی په دې خانه شوی دی چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅوي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر په رابطه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپلو وګړو د بریدونو له امله اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ چې کومه جوړ اخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ ته دا غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته په واک کې ده د متحده ایالاتونو ملګري دي، چین په دې باور دی. نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وشي، لهذا دوی هڅه کوي چې د طالبانو سره تعامل ولري، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي، په هغه کې هم چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دا وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل خوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتنو د فرقې نخټو لامل د درنو نخټو شاهده و چې پکې لک تر لګه سلک ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیا پښتنو په یو کاروان د دزو ل بریدنا جوړ شو چې پترت کې 15 خزي او ماشومان وژل شو او لاتیا او زیات اجوبل شو. په بدل کې شیا پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایي سنیان ادا کوي چې لیو شمیر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې لزان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په الیزي، بګن، نستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوې چې لږ تر لږه 10 کسان په کمبړه او 20 نور ژوبل دي.
او دا سازش څوک دا هغه څوک کوي چې هغه پړچینار خالي کول غواړي، د پړچینار په وسایلو قبضه کول غواړي او دا هغه ځینې به کډیو کې نو شیا به سنیولي او سنی به شیولي چې کوم پاتې شي به کډیو کې او چې کوم سړی پړچینار خالي غواړي به خوشاله شي. نو تاسو په دې نه پوهېږئ چې کوم خان خوشحالېږي یاره چې په پړچینار کې شیو سنی فسادات دي. نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په بیل خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي د یوې چې پیون په نوم جاری وي او په څه جاری ده؟ ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی زما د اغزی افریدی ټولو کډو کا او دوی پخپلو کې جنگ کوي. دا د شګردي او دا فوج دی او زما خل راوت
کوربه کې د زمکو مسلې شته. زمکو مسلې شته هغه کې چې کله په زمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومی که د شیګانو کمی قبیلی دي یا سنیانو پاری مسکی بیا مشکل جوړیږي. فکر یو خبره کوم چې دا د عامو سنیانو او د عامو شیګانو ترمن بالکل یو مشکل دی، خو د ځمکې خبرې دي، اخوانې مسلې دي، په قبایلي سیمو کې دا نورو کې شته. خو باندې کومه کې بیا حساسیت دی چې هلته شی او سنی مسله دی بیا جوړ شي، حالانکه داسې نه وي. یو د شیبه دا کار دي، دا زیر ده دی سنیا به چې پر ته حق نه کیږي. هلته بیا ما دنیات دي، یو وی دا زما دی، بل وی دا زما دی. وخت ځکه واخسته چې دا عام تلفات به کوشل. دویم دا چې د حکومتونو د کوشش نشته چې هغه رنګ فوري رد عمل څومره چې پکار وو بیا سیاسي کړکیچونه دومره زیات فوکس هلته شي بیا دا مسلې پاتې شي.
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو فعالانو او سیاسي لوریو په دغو خپل منځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پېښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوځ ملامت کړی چې کورمه کې مذهبي تاوتریخوالی جوړ کړی تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامت کړی چې کورمه یې په وینو لړلې پرېښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لاریونونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ لوی پکتیا قومونه ولسونه دې ته تیار یو چې مونږ یوه ستره قومي جرګه جوړو کړو، مونږ هغې ځای ته لوړ شو او یوه داسې فی سبیل الله فیصله وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. مونږ لوی پکتیا جرګوی مرکو ټټو بیدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دواړه شته دي. مونږ به داسې یوه جرګه جوړه کړو چې هغه به دواړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دواړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دې پوره دې منلو وړ وي. په دې به یو څه مصاری فرسي زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچی ته خپلې لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم، کورس فیس ورنکم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم، د ټول مصرف د ټولو لګښتونو ذمهوري زه وایم. مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده
پانان د امن د پاره راپورته شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پرېږدي، دوی خلک په آرام باندې نه پرېږدي. نو اوس یې ورته دغه پیښې وکړي او دا پیښې دغه لړۍ به اوږده کړي، دا به غځه کړي، دوی ته چې زر د پای ټکی کېښود شي او دوی ته زر تر زره آماده شو، دوی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ اوږده نه شي او دوی ته د پای ټکی کېږدو. په زهره باندې ملایان راووزي، علما راووزي او د قوم سپینګیری راپورته شي، دی ته زمونږ خویندې میندې ټولې دی ته ودرېږي او دغه جنگ دغه وور باندې اوبه واړو.
بلخوا که څه هم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي، خو تر هغې پورې به دوی له طالبانو سره د دوحې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړه هم مذاکراتو ته دوام ورکوي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشتي شارج دفیره کرن ډیکر وایي د دوحې له هوکړې امنیتي برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسحه کېدو یا پای نیټه نه لري او له همدې امله یې اشاره کړې چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم میرمن ډیکر د خبریالانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د را روان 2015 کال د جنوري په 6مه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوې پالیسي اعلان شي او په کار هم ده چې تر هغې پورې انتظار ورته وایستل شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوحې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي طالبان په خپل پدې پوهیږي چې افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړی او په دې هم پوهیږي چې د دوی حکومت منځمهاله دی.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مرون دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پرېښې دي، طالبانو ته مونږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولم او که وشولو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه مونږ اشغال ختم کړی دی او مونږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپله خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي، د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه څنګه ووځي دا به آینده وخت مونږ ته وښایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. دغه سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي، د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې له امله یې افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلي د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبانو لخوا مکلف دي چې د راپورونو له خپرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي، کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یونما هم د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي، د 2020 کال د اګست له 15 د روان 2023 کال د سپتمبر تر 30 پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقونو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 256 د شکنجه او ناوړه چلند 130 او د ګواښونو او ویرونو 15 پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبروکړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده باید همغږي اوسو، په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کې دي، په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصولو ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلومات ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پی وکړي. نو دا به مبالغه نه وي چې ووایو چې کاملا د رسنیو ټول خبریدونکي محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولیږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. صحیح ده چې د کنټرول ځینې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي به یې دغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بند ته ځي یا به یې رسنۍ بندېږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټیږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو او رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزولی دی، دا واقعا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریښي، دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطنه فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د سانسور او مهارولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده، د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصفانه ګرځول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصولو خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې له یوې خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا د دغسې راپورونو د خپرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
اوس هم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیرمتین، نبی روشن سره ټوکې ټکالې کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 200,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خندا خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمنده پورې یو هم خلاص نه. بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي که په یوه خبره خلاصه کړو، دا جمهوریت دی چې تا ته یې د وزارت حق درکړی او دې نورو ته د نیوکو او بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی. خو په وینا یې اوسني افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندي تصویر باندې بندیز ده.
همې بلند گفتنهای ما و طنز گفتنهای ما، خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما هستین که حمایت کردین. اگر 10 سال قبل ما این کارا نمی‌کردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما مرد نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د میرمنې لخوا د پښتنو وربلل لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ وو. د عمران خان میرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېر وخته په تعویزګر یا بی باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بې ننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. د دې سره څنګه یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کېږي، یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړلی او لا هم خوشاله دی. فعالان ویلي خپل خلک به یې کله په دې پوهېږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې تویې نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړچینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د میرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑ، الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑ، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نشول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شویو لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه آل راونډر شو. د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا وه چې تېره اونۍ د روانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې وه چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلی لپاره یې پخواني مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي وو. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هر پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو لا بهرنیو پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشاري نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي، پلاستیک، مصنوعي ویښتان او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 30,000 پاکستاني کلداري معاش هم لري او په 40 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له یو داسې سخي میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو له خپل مرګ وروسته بچیانو ته له خپلې سرمایې نه یوه ټنګه هم نه ورکوي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازماني ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولی او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارد ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز یې زیاته کړې ده. درې واړه بچیان یې 1 کلن هوډ، 9 کلن لور سوزي او 6 کلن زوی پیټر به یې له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5% سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګوي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بې ډریوره میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارډ ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډرې وره ټرین لیکه بوي، خو د 3 ساعت لپاره یوازې درې نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې دسمبر کې به درې نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټېشنونو کې یې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ټرانسپورټ او بیروبار بورډ سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سعید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.